ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې دویمه نیټه په پیښور کې وخت شوې دی. د ماخام شپک په کابل کې دی 15:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 2 بجې شوې دي. د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی وګب جالوان
او زه محوش چلی
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
په افغانستان کې د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی راتلونکي نه پاکستان ته سفر کوي.
دایوای لومړی دی سیمه او ګوندایو هیوادونه ل افغانستان نه څغواړي، طالبان څغواړي، آیا افغانستان ته امارت راوستل غواړي او کدي نظام برخه جوړیږي؟
د پاکستان مرکزی کابینې پریکړه کړې ده چې په سمدستي ډول به د هغو 102 تورونو شخصیتونو نمونه د سفری بندیز د نوملړ څخه نه وباسي چې د جالي اکاونټونو قضیه کې نمونه راغلي دي.
یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی 15 غوښتنې لا تر اوسه حکومت نه دی منلې. په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي چې تمه ده نوې کال کې به د پښتنو مسلې حل شي.
میسینګ پرسنز سره څه کسان راغلل خو هغه هم موږ وایو چې غیر آئینی طریقہ نه بلکې په آئینی طریقہ د راشي عدالت اخلاص کړي. داسې په یو طریقہ د څوک نه وایي چې بس ډایرکټ راغلل.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګری اوسې اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر کوي. داودزی د مدني ټولنو له استادو سره د سولې په مشاوراتي غونډه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه وویل چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. نوموړي وویل که سولې ته نږدې کېدو یا سولې ته رسیږو نو پکار ده په سیمه کې یوه اجماع ولرو.
او د پاکستان مرکزی کابینې پریکړه کړې ده چې په سمدستي توګه به د هغو 102 تورونو شخصیتونو نمونه د سفری بندیز د نوملړ څخه نه وباسي چې د جالي اکاونټونو قضیه کې نمونه راغلي دي. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د پیپلز پارټۍ د مرکزي مشرانو آصف علي زرداري، بلاول بوټو زرداري، فریال تالپور او د سند صوبې د وزیر اعلی په ګډون 102 وتلو شخصیتونو نمونه د سفری بندیز نوملړ ته اچولی دی چې په دې سترې محکمې بد منلې. تیر ورځ سترې محکمې حکومت امر کړی و چې د یادو شخصیتونو د نمونو د سفری بندیز نوملړ ته د اچولو په پریکړه بیا د سره کتنه وکړي. د پیپلز ګوند مشرانو تور لګولې دی چې حکومت د هغوی پر ضد انتقامي کاروایی کول غواړي خو حکومت دریز لري چې چا د قامی خزانې پیسې وهلي دي هغوی سره به هیڅ رقم نرمي نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین امید څرګند کړی دی چې نوی کال به د پښتنو د مسلو د ختمېدو زیری راوړي. هغه ویل 2019 کال به د پښتنو دپاره مهم کال وي او د پښتنو دپاره به پکې لوی لاسته راوړنې وشي. د وایس اف امریکا ډیو خبریال ادنان بیټنی سره په خصوصي مرکه کې منظور پښتین ویل د نوی کال لومبه ورځ په کار ده چې په قامي کچه یاد کړی شي ځکه چې په دې ورځ په کال 2010 کې د لکی مروت په شاه حسن خیلو کلی کې د والیبال د لوی د لوبې په مهال په عام وسلوالو بم چاودنه وکړه او د یو نیم سل نه زیات کسان پکې وژل شول او تر 200 پورې نور پکې ژوبل شول. منظور پښتین ویل دا ورځ د شاه حسن خیلو د ولس د یاد ورځ هم ده. او خو د بلوچستان صوبې په دوکې ضلع کې د سکرو په کان یا درنګ کې د زهرجن ګیس له امله سلور افغان خواري کخ مړه شوي دي. په دې اړه باندې د ډیوا خبریال حمید سمسور نور حال باندې کوي.
د بلوچستان د مدنیاتو د څنګ چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې د دوکې د سماولنګ په سیمه کې مزدوران د نن په کار باندې بوختو چې نابه بره د میتین د غازو زوروره چودنه وسوه چې په نتیجه کې څلور مزدوران وسوځول شو یو بیا ټپ شوی دی.
پرون شپه د کیسه ویل ورځ بجې کې څلور کسانو هغه ماین کیس میتین ګیس میتین ګیس چې دی هغه خامخه یو چنګاری یا یو شوله سره ده دمکه کې د پدې کې دا لیبر غا یا منیجر غا یا لاپرواہی دی.
وجل سوی کسان د افغانستان اوسیدونکو دی. په دوی کې دوه ورونه، یو د ترزوی او بل بیا د دوی تربور شامل دی. په دوکې او په سماولن کې په دې نږدې دوونۍ کې د کویلې په قانونو کې دا څلرمه پېښه ده چې رامنځته کېږي چې تر اوسه پورې لس د کویلې مزدور کاره خلک پکې وژل شوي دي. چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد دا خبره مني چې سږ کال په بلوچستان کې د کویلې په ماینونو کې تر سل زیات مزدور کاره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کویلې په ماینونو کې د مزدورانو د سرخوندي ساتلو نه اسانتیا او لقبل زخه دلته هر کال تر یو نیم سل زیات مزدوران د کویلې په قانونو کې د کار پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس هم د ژورنالیستانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان آی ایف جی خپل کلنی رپورت کې ویلي دي 2013 کال کې سلور نوی خبریالان د خپل کار په وخت وژل شوی دي چې پکې 15 د پاکستان څخه دي. تیر کال په افغانستان او یمن کې خبریالان د تندروي له عمله زیات وژل شوی دي. نور تفصیل پرې وړاندې کوي ارشد حسین.
د دغه رپورت تر مخه پاکستان کې کال 2013 کې 15 صحافیان د خپل دندو تر سره کولو په محل وجلی شوې دي. د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د کال 2013 د ریکارډ تر مخه ایشیا پیسیفیک کې د صحافیانو د قتل د ټولو نزیاتې 2.5 پیخې مخې ته راغلي، چې ورپسې د امریکا نمبر دی چرته چې د صحافیانو په ضد 2.5 پیخې ریکارډ کړې شوې دي. په دغه رپورت کې په دریم نمبر منځنی ختیځ او عرب هیوادونه ایښودلې شوي چرته چې د صحافیانو پر زد شل پیخ ریکارڈ کلی شوی دی. دا ای ایف جی په دغه نوملړ کې د صحافت په میدان کې را پیدا شوی بحران د واشنگتن پوسټ کالم نگار او د سعودي عربستان اوسیدونکو جمال خاشقجی د قتل د لارې را برسېره کلی شوی. ښکارا دی چې جمال خاشقجی تیر کال اکتوبر کې د ترکیه په پایتخت استنبول کې د سعودي عربستان د سفارت خانه دننه وجلی شوی وو. پاکستان کې که هم خبریالان وخت په وخت د بیلابیل اړخونو لخوا د دړکو سره مخ کیږي، خو اوس صحافیان ژوند ته د ګواښونو نه علاوه د ملازمت د خطر سره هم مخ دي. او په تیر لنډ موده کې د قامی ورسپانو او ټی وی چینلونو په زرګونو صحافیان اوخکلی شوي دي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د افغانستان په جنوبی کندهار ولایت کې د یو پوځي مرکز سره نشتی بم چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه 15 اسکر وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. چاودنه د نهي اسې شنبې په شپه ناوخته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وشوه. یو امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ته د دې خبرې تصدیق وکړو چې وسلوالو د 2 کیلومتر اوږد سرنګ د لارې چاودیدونکي مواد د افغان پوځ مرکز ته رسولي وو. د طالبان ترجمان قاری یوسف احمدی په میوند کې د افغان پوځ د حملې ذمہواری په غاړه اغستلې.
د امریکای سرحدي محافظانو د نهې سهار وختي مکسیکو نه امریکې ته راننوتونکي یو نیم سل کډوال رئیسار کړي دي. امریکانو سرحدي محافظانو په دغه کډوالو د مرچکی سپریک هم کړی ده. دوی سانتیاګو سره نږدې په سرحد لګیدلی ازغنتانه د راوړېدلو کوشش کولو. امریکایي سرحدي محافظانو 15 کسان ولی دي نور تښتیدلی دي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کانګرس ډیموکرات او ریپابلیکن ګوند غړي وایټ هاوس ته رابلل دي چې د پولي امنیت په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. دا په داسې مهال چې د امریکا حکومت نن په 12 ورځ هم په جزوی توګه بندې او صدر ټرمپ د مکسیکو نه مکسیکو سره پولی باندې دیوال جوړول لپاره د 15 بلیون ډالر خپلې غوښتنې نه پشا کیږي. خاغلی ترامپ تر مخه د غیر قانوني کډوالو مخه نیول لپاره دا دیوال جوړول ډیر مهم دی.
د برتانیې د پولیس بیان دی چې د نوې کال د دستورو په موقع مانچستر کې کوم یو تن چې درې تنه په چاقو وهلي دي د دماغي امراضو د قوانینو لاندې نیول شوی دی. خو د مانچستر پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ پر شک کې د دغې پیښې پلټنې هم پیل کړې دي.
او د چین صدر شی جین پینګ د تایوان په لور زور راوړ دی چې دا خبره دی ومني چې تایوان د چین برخه ده او چین کې به شاملېږي. د چین او تایوان ترمنځ اړیکو بیا بحالې دو سلويخ کال پوره کېدو په موقع خپل یو تقریر کې د چین صدر تایوان ته د یو هواد دوه نظریو په بنیاد چین کې د شاملېدو خپل وړاندیز یو بار بیا تکرار کړو.
برازیل کې قوم پرست مشر جایر بولسونارو ته د ملک د ستر د اودې سوګند ورکړی شوی دی. ښاغلی جایر ملک نه د بډو رشوتونو او جرمونو د نوغي وستلو او د مرسپن معیشت د بیا راژوندي کولو لوزونه کړی دي. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه تا غوږی. په افغانستان کې د سولی سیمایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی راتلونکو نه پاکستان ته سفر کوي. ښاغلی داودزی ویلي د سیمې د اجماع د جوړېدو په چارو کې افغان حکومت هم په کار ده چې خپل رول چې دی دا ادا کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د افغانستان نه د ډیوا خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځنګړی استازی عمر د وزیر تلون کیونه پاکستان ته سفر کوي. د وزیر د مدني ټولنو له استازو سره د سولې په مشورتي غونډه کې چنن دي چهارشنبه پورې جوړ شو او ویل چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدل اړین دي.
دا وای که سولی ته نږدې کیږو یا سولی ته رسیږو باید په منطقه کې یو اجماع ولرو. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه ښه کوښښ درلود او لري او د امریکا له ادرسه یې وغوښتل چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
د وځي زیاته کړه دي سیمه ییز اجماع دي جوړېدو په چارو کې افغان حکومت هم خپل رول ادا کړی او په همدې هدف دي سیمې هیوادونو ته د سفر کولو اراده لري. لومړنی سفر به پاکستان ته کوي.
دای وای
په
همدی خاطر ان شاء الله لمړی سفر به مو راتلونکي اونۍ پاکستان ته وی او له هغه وروسته به ایران یو بل کوم هیواد ته سفر کولو پلان لرو.
د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر زنګړی استازي وای د سیمې وضعیت د بدلون په حال کې ده. نو موري د مدني ټولنو له استازو سره د سولې مشورتي غونډه کې ویل چې 2019 میلادي کال به د سولې کال وي. د دوځي په خبره کچيري ټاکل شوی وی چې د سولې معاهدې ته ورسیږي په دریو برخو کې باید وضاحت رامنځته شي او له دې پرته سولې ته رسیدل ستونزمن دي.
دای وای لومړی د سیمې او ګوندیو هیوادونه له افغانستان نه څه غواړي؟ طالبان څه غواړي؟ آیا افغانستان ته امارت راوستل غواړي او کدي نظام برخه جوړیږي؟ او دریم زیاته ورېدل کیږي سوله لمون قیمت غواړي. دغه څه ډول قیمت د چي په دې بحث کول ډیر مهم دي او کدغه ابهامات حل نشي زیات ځانې تر ټولو زیات مدني ټولنو ته رسیږي.
افغان حکومت عوام ولسی خلک نوی پیل شوی 2019 میلادی کال ته دی سولی او نور راتلونکو پرمختګونو ته خوخ بریخي او د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر هم ویلی چې نوی میلادی کال به د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدم منوریدونکو موږ سره ملګری اوسې او څنګه چې تاسو باندې د حقمل روان پر رپورت کې واوریدل چې څنګه د افغانستان د سولې عالی شورا او د دارالانشا مشر د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د صدر خاص استازي ویلي دي چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې سیمه ییز اجماع د جوړېدلو لپاره پیل شوې هڅې چې دي هغه ګټورې دي. په دې اخلو سیړنه کوو د پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت سټوډیو کې موږ سره ملګري شوي دي او د دغه خبرو اترو آینده څه شي دي د دې په حق لا و نه پوښتنې کوو. ستړي مشي پیر صاحب. پیر صاحب کوداراته وایي چې افغان طالبانو سره چې کومې خبرې اترو پروسه پیل شوې ده، شروع شوې ده، د طالبانو افغان حکومت د بیانونو پرانا کې د دغه خبرو اترو مستقبل تاسو څنګه ویني؟
نجيب مستقبل خو داسې دی چې دا څنګه دوی دا خبر هم کړی د عمر داوودزی چې اول خو ځنه ابهامونه دي ځنه داسې خبرې دي چې هغه نه دي کلیر او هغه چې کله نه دا کیسه شروع شوې ده د خبرو او د ابوظبر چې کوم دوی کانفرنس شو هغه نه پس اوس ورو خبرې کلیر کېږي لګیا دي. طالبانو هلته هم انکار کړی او ابوظبی کې دوی سعودي سره ملاو شو عرب اماراتو چې کوم پلاو هغوی سره هلته خو دوی میلمانو ورسره پاکستان او د امریکې خو افغانان افغان حکومت سره دوی ډایرکټ نه ملاوېدل او سی بیا چې کوم جدي کې دوی هغه روان دي میټینګ په هغه کې هم دوی دا ویلي دي چې موږ به نه ملاوېږو. اوسه پورې د افغان حکومت او دوی بیان راغی دوی وایي چې موږ هم نه ورزو که نیخ په نیغه دوی نه کېنی. نو مطلب دا دی چې اوس دا خبرې شروع لکه کلیئر کېږي لګیا دي چې آیا طالبان صلح غواړي سنجیده دي که نه دي او کدینو په کوم شرطونو باندې او بل دین علاوه او اوس کفرس کا جدید تا طالبان هم افغان حکومت سره نه ملاویږي او افغان حکومت هم نه ورزي نو مانه د خیال چې دی به کانفرنس یا د سولې خبرو بس عمل راوځي چې کله پورې دا نوی کلیر چې طالبان آیا په خپل واک اختیار کې دي او آیا دوی واقعي سنجیده دي په دې سوله په عمل کې.
او پیر صاحب د سیمې چې کوم چارواکي دي او بیا نړیوالو ترمنځ کو انټرنیشنل کمیونټي ته موږ وګورو نو په دې خبرو کې دوی څومره په یو خبرو باندې رضا ښکاري
نو بالکل اصلی چې کوم خبره دا هغه د سیمه ایز چې کوم هیوادونه دي هغوی ده او د عمر داوودزی څنګه ویلي دي دی روان هم دی او دا کار دا دی چې سیمه ایز لیول باندې داسې یو کنسنسس جوړ کړي د امن لپاره او د صدر ټرمپ د ستراتیجي د تګلارې هم دا یو اهم چې کوم هغه د جنوبي ایشیا ستراتیجی ویل او په دې کې دا وچ یو ریجنل اپروچ هم ونو کې یو پاکستان ډېر مهم دی. پاکستان باندې اوس هم افغانان او امریکا ناتو دا تور لګی چې پاکستان هغه کومک نه کوي لګیا دی چې کوم پکار دی. ورسره ورسره ایران دی ایران اوس بلورزم بیان ورکړی چې دوی طالبانو سره میټینګ کړی دی او افغان حکومت په خولې کړی دی نو داسې ښکاري چې هغوی هم خپل رول لوبول غواړي او لګیا دي. منځ کې روس کې یو دوه کانفرنسونه وشو چین هم پکې دی نو چین هم دلته هغه دی خپل مفادات دي او کوشش کوي لګیا دی چې خپل سرمایه کاری چې دی به کوي هغه محفوظ وساتي او بل ترهګرۍ د پل اخ طرف ته دوی په ملک روان وړي. نو دین علاوه چې کوم اوس پاکستان چې کوم دی هغه اصلي پلیئر دی او هغه به اوس هر ځای شي هغه په لاس کې دی. نو اوس پورې خدا دی چې پاکستان د افغانستان ډېره بد اعتمادي ده او پاکستان هغه نه کوي لګیا دی چې کوم دوی نه غوښتنه کېږي چې وی کړي. نو چې کله پورې پاکستان مکمل ان بورډ نه وي نو ما نه دی خیال چې د صلح دا چې کوم عمل دی دا بس نږدې وخت کې بس نتیجه مخې ته راوړي.
مننه کوم تاسو نه پیر صاحب.
ډېره مننه.
نو اوریدونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان مرکزی کابینه پریکړه کړې ده چې په سمدستي توګه به د هغو یو سل دوه اویا شخصیتو نمونه د سفری بندیز د فهرست نه وباسي چې د جعلي اکاونټونو قضیه کې نمونه راغلي دي. په دې باندې نور حال څه دي د اسلام آباد نه پیر ولایت چا وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې د مرکزی کابینې غونډې د سترې محکمې د امر جاج اخیستلې دي چې تر مخه اعلی عدالت مرکزی حکومت ته د هیواد یو سل دوه اویا مهم تنان نمونه سفری بندیزونو نومړ کې اچولو معاملې ته د بیا کتنې ویلي وو او بیا د غونډې تفصیلات بیانولو په محل د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې کابینې دغه نومړ بیا کتنې لپاره کورنو چارو وزارت ته لیږلو منظوری ورکړې ده.
یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیجی جائے جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے اور وہ مٹیریل اگلے ہفتے کابینہ کے سامنے رکھیں گے.
دی وای چې د کورونو چارو وزارت کې جوړ ځانګړی څنګه به دا جاج اخلي چې د غنومړ بیا کتنې ته اړتیا لري او کنه، او بیا به خپل رپورټ راتلونکي اونۍ مرکزی کابینې ته وړاندې کوي. د سترې محکمې په امر جوړ د پلټنو ځانګړي ټیم رپورټ راتلونه وروسته مرکزی حکومت د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری په شمول یو سل دوه اویا تنانو نومونه سفري بندیزونو نومړ کې اچولي وو. د زرداری نه علاوه حکومت د دزوی بلاول بوټو او د زرداری خور فریال تالپور او د سند ایالت اعلی وزیر دلی شانم هم په دغه نومړ کې اچولې دي، او په دې تنانو باندې د پاکستان څخه بهر تلو باندې بندیز لګولې دي. تیر ورځ دغه قضی اورېدنې په محل د سترې محکمې مشر قاضي د جی آی ټی او مرکزی حکومت په دغه ګام اندېښنې ښودلې وې، او سترې محکمې په ګوته کړې وه چې په داسې کولو حکومت او د پلټنو ځانګړي ټیم د خپل حد نه وتلې دي. د جی آی ټی او مرکزی حکومت تور دی چې آصف علي زرداری د خپل نږدې همکارانو سره د جعلي بینک اکاونټونو د لارې په اربونو روپۍ پاکستان څخه بهرني هیوادونو ته بغیر قانوني ډول لیږلي دي. خو پیپلز پارټي دا الزامونه ردوي، او نن د مرکزی کابینې غونډې پریکړې ته خپل عکس العمل کې د پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر قمر زمان کایره صدا سے ویلي،
جس دن ایسیل کی لسٹ آئی ہے ہم نے کہا کہ اس سے بڑا تماشا کیا کرو گے، چلو مخالفوں کے تو نام تم نے ڈالنے ہیں، حالانکہ عدالت نے نہیں کہا، کسی فورم نے نہیں کہا، لیکن ایک سٹنگ چیف منسٹر کو سٹنگ چیف منسٹر کا نام ایسیل میں ڈال کے کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں؟
د دریس پلی وچ د سترې محکمې د احکاماتو مطلب دا چې ګنې حکومت د غنومړ ختم کړي، خو د کایره په وینا کې د کورونو چارو وزارت ته د غنومړ د بیا کتنې لپاره لیږلو سره حکومت کې دا تماشه اوږدوي نو دی سویلی شي. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لرونکي سماجي فعالینو نومونه سفري بندیزونو نومړ کې اچولو په سر هم د بشري حقونو تنظیمونه ټکونه کوي، او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکومت سفري بندیزونو د غنومړ د خپل سیاسی مخالفینو په ضد د انتقام لپاره کاروي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر دریز لري چې کم کسان کامی خزانه لوټلو کې ککړه وي او د هیواد نه وتښتي نو بیا د حکومت لپاره د دوی واپس راوستل ډیره ګرانه شي. او مرکزی وزیر زیاتوي چې د دې یو لوی مثال د تیر مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د ملک څخه تیښته ده. د دې ترڅنګ مرکزی کابینې د هیواد څخه نورو ملکونو ته د ګوړې د صادراتو باندې لګېدلې بندیز هم پورته کړی دی.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. قدر منوریدونکو، سوم تاسو باندې د پیرولای چا پر رپورت کې واوریدل چې د پاکستان مرکزی کابینې د 102 مهمو شخصیتونو چې نمونه ای سی ال کې اچول شوی د حکومت لخوا داغه د بیا کتنې لپاره چې کوم غونډه شوې ده د هغې تفصیل واوریدو. اوس هم خبرې اترې کوو د احتساب په نوم چې کوم پروسه پیل شوې ده، او په دغه کې سیاسي مخالفین او سیاسي ګوندونو اپوزیشن ګوندونه سدریز لري. په دې حقله بیروز خان صاحب سره خبرې کوو. سټوډیو ته راغلی ده، ورته هرکلی وایو. ستړي مشي بیروز صاحب، دغه تفصیل خو اوریدونکو واورېده، خو که تاسو وایئ چې د احتساب عمل ته چې دا وخت په پاکستان کې یو سخت سیاسي فضا هم جوړه کړې ده، سیاسي مخالفین او بیا مخصوصا کومه د پیپلز ګوند خبره وکړو، نو هغوی دغه احتساب عمل ته څنګه ګوري؟
مننه او ګرانلرونکو ته احترامونه سلامونه. د پاکستان چې څومره سیاسي ګوندونه دي، لکه په حزب اختلاف کې چې کوم ګوندونه دي، پکې د مسلم لیگ دی، د نون او پیپلز پارټي دا، این پی دا، نور ګوندونه دي، د هغې د ټولو لخوا هم دغه په شریک یو آواز دی، یو غږ دی چې د حکومت لخوا کوم د اکاونټیبلټي یا د احتساب د عمل شروع شوی دی، دا یو طرفه دی. او دا د سیاسي انتقام باندې اغه دا وشه یو سیاسي انتقام دی دین مخې کو کتل شي د نواز شریف سره چې د عدالت د لارې کوم عمل وشو نو په هغه باندې هم سیاسي ګوندونو په هغه باندې خپل غږ پورته کړی دی ویل دي چې د سپریم کورټ یعنی دا چې کوم غټ عدالت دی د دې فیصلې هم په انصاف باندې نه دي او د دې لکه د یو سیاسي یو ګونته سیاسي نقصان رسول او بل ګونته یو سیاسي فائدہ دغه نه استل شي پاپولر یو مقبوله ګوند د نواز شریف په پاکستان کې ځکه چې په پنجاب کې دغه مرکز دی او بیا اوس د چکم دا د ای سی ال خبره وشوه یا چې کوم د سفری بندیزونه دي د یو سل او یو بیا دي یا سودی نو دا هم ټول زیاتره شي دا بلکې ټول چې دي د پیپلس پارټي د ګوند خلک دي د دینه مخې دا عمل د نواز شریف سره شروع شو دا کسان جیلونو ته هغه باندې مقدمه په خپل پاغه مقدمه په لوري مقدمه دا ټول او بیا دوی داسې په پټو سترګو باندې لګیا دي چې دوی بهر ته یعنی لارل لکه د انګلند د پکې تازه واقعیا د دینه مخ کې ډیر نور هم شوې دي دوی له هیڅ تیاری نه کوي په قانونونو په بین الاقوامي قوانینو باندې ځان نه پوهېږي د یو بل ملک په قانون ځان نه پوهېږي داسې ورشي دي د نواز شریف هغه چیلنج کوي هلته مثال یا د بل چا کدی ورزی او هغه دغه اسټس را معلومه یا دغه هغه زرعي را معلومه نه دغه یو طریقه کار وي دي سو کړل چې دی بغیر د قانون کار وکړو جرمانه په ولګیدا او دغه یو جرمانه یواز صرف دانه په نورو کیسونو کې هم په دې باندې جرمانه د اربونو ډالر وکیدا نو د دې تیاری نشته صرف انتقام دغه ښکاری د روسه پورې چې څومره هغه ښکاریږي غنی نو کچری اکاونټیبلټی د دوی غوې یعنی چې وته اکراس ته بورډ وای نو په سیاسي مخالفینو به یوازې نه کول د دې په خپل مرګلو باندې په ملګرو باندې چې کم دي تورن الزامونه په خپل یو بل باندې لګول نه دي پرویز خټکه پوری د اسد قیصر پوری د دې د نور چې جانگیر دی جانگیر ترین دی اوس پکې د داود رزاق داود مثلا راپورته شوی دی مثال د خپل ته په دې رسي او د مخالفینو چې کوم دي اغي دي ته پته لري چې دی په مرکز کې سیاست ډیر کمزور دی ډیر په لګغه باندې د دوی حکومت لمنځه تللی شي نو دوی د یو ضروري ست نه ځان ثابتولو کوشش کوي چې ګندې موږ سیاسي مخالفین په دې نوم باندې کرپشن باندې کرپشن تاسو خپل اکاونټیبلټی په خپل کمیشن جوړ کړو 15 کالم په پښتونخوا کې په خپل راپاسې دی وغه کمیشن هم هغه کو په غیبه نشار سم را خرچه راغلی په غیبه پربون روپې لګیدلی په خپل مو هغه په خپل مو جوړ کړی عملو په خپل مو تنظیم بیا اوس لازم کو چې هغه ملري کو نو د دې کارونه شکم دی هغه رانه نه دی
صحیح او بیروس صاحب څنګه چې تاسو د رزاق داود د ریفرنس ورک نو ما واغسته د اعتصاب خبره کیږي په خپل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دی عمران خان چې دی په نواز شریف باندې سخت ټکونه کول کله چې هغه په څوکۍ باندې ناستو چې دی یو انډستریالیست دی یو صنعتکار دی او د خپل سیاسي چې کوم کورسی ده د هغې نه ذاتی او شخصي ګټې پورته کوي وینو اوس چې د وزیر اعظم عمران خان خپل سلاکار چې دی رزاق داود هغه د مومندو ډیم یو ستر کانټراکټر لاسه کړی دی نو آیا دا بیا تضاد نه ښکاره
دا کلیش اف انټرست هغه چې پاغه باندې کوم تورونه لګول او کلیش اف انټرست به ول چې ګنې نواز شریف د پرایم منیسټر په کرسی ناست دی او خپل کاروبار چې دی هغه غزئی هغه فراخي او غیته فائدې ورسی رزاق داود د عمران خان د تجارت او د صنعت او د قدرتي وسایلو د دې مشیر دی او لکه دا د فیډرل منیسټر دی او دا اوس د هغه کمپنۍ ته د یو چاینیز کمپنۍ سره په شریکه د هغه کمپنۍ ته د مومن د ډیم دغه چې دی کانټراکټ ورکول اولی دا اوس کلیش اف انټرست نه ناراضي په کار ده چې د دې پښتنو شي بل لا دا بیا پکې دا چې دا غي ډیم لا تر اوسه پوري زموږ نه خسلې شوی نور کاغذي کاروي نه ده شوی او هغه شو و چې نن به دې دغه کوله کنه د دې به افتتاح کول هغه بیا وغځیدله خلک تل کې هم لا نه دي په اعتماد کې اخستل شوی او دا د فلډ یعنی د سیلاب ډیم دی د دې نه فائدہ ډیره ده درې لکه کیوسک او په دې کې دغه کې جمع کیږي خو خبرم دغه د دې کار سپا او رونو شي نه چې خپل خلکو ته دغه ټیکی ورکی.
مننه کو بیروز خان.
مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نو که زمونا ویدون کو دا دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا زمگه خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیاستا سو پام را گرزو دا مهم خبرونو سر تکو دا
پا افغانستان که دا سول سیمایز اجمال پارا دا ولسمشر زنگر استازی عمر داودزی راتلون کنه پاکستان دا سفر کوي.
اولین ابهام ایس که
دای وای لومړی دی سیمه او غونډه یو هیوادونه له افغانستان نه څغواړي طالبان څغواړي ای افغانستان ته امارت راوستل غواړي او کدی نظام برخه جوړیږي.
د پاکستان مرکزی کابینه پریکړه کړې ده چې په سمدستي ډول به د هغو یو سل دو او یا تورن شخصیتونو نمونه د سفری بندیز د نوملړ څخه نوباسي چې د جالی اکاونټونو قضیه کې نمونه راغلی دي.
یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی پنځه غوښتنې لا تر اوسه حکومت نه دي منلې. په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي چې تمه ده نوې کال کې به د پښتنو مسلې حل شي.
مسنګ پرسنس سره څه کسان راغلل خو هغه هم وایو چې غیر آئینی طریقہ نه بلکې په آئینی طریقہ د راشي عدالت ته اخلاص کړه سه په یو طریقہ د څوک نه وایي چې بس ډایرکټ چیرې راوړي.
نو سمران دي کو خبرونه ده تفصیل سره.
په افغانستان کې د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی په راتلونکي اونۍ پاکستان سفر کوي. داودزی د مدني ټولنې له استازو سره د سولې په مشاوراتي غونډې کې چې نن جوړه شوه ویل چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. نوموړي ویل که سولې ته نږدې کېږو یا سولې ته رسېږو نو پکار ده په سیمه کې یوه اجماع ولرو. ښاغلي خلیلزاد په دې اړه خا کوشش کړي او د امریکا له طرفه غوښتل چې سیمه ایز اجماع رامنځته کړي.
د پاکستان مرکزی کابینه پریکړه کړې ده چې په سمدستي ډول به د هغو یو سل او دو اویا شخصیتونو نمونه د سفری بندیز د نوملړ څخه نوباسي چې د جالي اکاونټونو قضیه کې نمونه راغلي دي. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د پیپلز پارټي د مرکزی مشرانو آصف علي زرداري، بلاول بټو زرداري، فریال تالپور او د سند صوبې د وزیر اعلی په ګډون یو سل او دو اویا وتلو شخصیتونو نمونه د سفری بندیز نوملړ ته اچولي وو چې تیر ورځ لري محکمې د حکومت ته امر کړی وو چې د یادو شخصیتونو د نمونو د سفری بندیز نوملړ ته د اچولو په پریکړه بیا د سره کتنه وکړي.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین امید څرګند کړی دی چې نوی کال به د پښتنو د مسلو د ختمېدو زیری راوړي. هغه ویل 2019 به د پښتنو دپاره مهم کال وي او د پښتنو دپاره به پکې لوی لاسته راوړنې وشي. د وی وی ډیوا سره خصوصي مرکه کې منظور پښتین ویل د نوی کال لومړۍ ورځ په کار ده چې په قامي کچې یاد کړی شي ځکه چې په دې ورځ په کال 2019 کې د لکی مروت په شاه حسن خیلو کلي کې د والیبال د لوبي په محل په عام ولس وسلوالو بم چاودنه کړې وه.
د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي نړیوال سازمان آی ایف جی خپل کلنیز رپورټ کې ویلي 2013 کال کې څلور نوي خبریالان د خپل کار په وخت وژل شوی دي چې پکې 15 د پاکستان څخه دي. تیر کال په افغانستان او یمن کې خبریالان د توندروي له امله زیات وژل شوی.
او د افغانستان په جنوبی کندهار ولایت کې د یو پوځي مرکز سره نږدې بم چاودنه شوې ده چې پکې لکتر لګه 15 سکر وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. چاودنه د نهه یسې شنبې په شپه ناوخته د کندهار په میوند ولسوالۍ وشوه. یو امنیتي چارواکي وی وی ته د دې خبرې تصدیق وکړو چې وسلوالو د 2 کیلومتر اوږد سورنګ د لارې چاودنونکي مواد د افغان پوځ مرکز ته ورسولي وو. د طالبانو ترجمان قاري یوسف احمدي په میوند کې په افغان ولس د حملې ذمواري په غاړه اخیستلې ده.
امریکای سرحدي محافظانو د نهې سحر وختي مکسیکو نه امریکې ته راننوتونکي یو نیم سل کډوال رایسار کړي. امریکایي سرحدي محافظانو په دغه کډوالو د مچکی سپری هم کړی دا دوی سانتیاګو سره نږدې په سرحد د لګیدلې ازغنتانه د راوړېدلو کوشش کولو. امریکانو سرحدي محافظانو 25 کسان نیولې دي نور تښتېدلې دي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کانګرس ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي وایټ هاوس ته رابلل دي چې د پولي امنیت په اړه ورته معلومات یا بریفینګ وړاندې کړي. دا په داسې مهال چې د امریکا حکومت نن په 12مه ورځ هم په جوسي توګه بند او صدر ټرمپ د مکسیکو سره پولي باندې دیوال جوړولو لپاره د 15 بلیون ډالر خپلې غوښتنې نه پشا کیږي.
د برتانیې د پولیسو بیان دی چې د نوي کال د دستورو په موقع مانچستر کې کوم یو تن چې درې تنه په چړو وخلی دي د دماغي امراضو د قوانینو لاندې نیول شوی دی. خو د مانچستر پولیس وایي چې دوی د ترګرۍ پر شک کې د دغه پیښې پلټنې هم پیل کړې دي.
او د چین صدر شي جین پینګ د تایوان په لور زور راوړې دي چې دا خبره دی تسلیم کړي چې تایوان د چین برخه ده او چین کې به شاملېږي. د چین او تایوان ترمنځ اړیکو بیا بحاله دوه سلويخ کال پوره کېدو په موقع خپل یو تقریر کې د چین صدر تایوان ته د یو هواد دوه نظریو په بنیاد چین کې د شاملې دوه خپل وړاندیز وری بیا تکرار کړو. هغه لی شي جین پینګ ویل چین په دې معاملې کې د طاقت استعمال هم کوي شي خو غواړي دا کار په پرم نه توګه وشي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خنی غدوام لري. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین امید سرګن کړی دی چې نوې کال به د پښتنو د مسلو د ختمې دوه زیری راوړي. د نوې کال په مناسبت د وایس اف امریکا ڈیوا خبریال دان بیټنی سره په یو خصوصي مرکه کې منظور پښتین وویل د نوې کال لومبه ورځ باید د لکی مروت په شاه حسن خیلو کلی کې د خونړې بم 14 نه د یاد پتوګه او منزل شي. راځي چې د مرکې ته وښو
ریاست سنجیدګي نه د اختیار کړی لپاره دوی په خبرو باندې ځانو نه پټوي. کلوای دوه مطالبات یو کلوای درې مطالبات یو دومره د غفلت شکار دي چې تر اوسه پر دوی یعنی زموږ مطالبات 15 مطالبات اغه نه کړل کېږي چې 15 دي. زموږ مطالبه و روان و ته سزا ورکول ریاستي توګه باندې هغه ته لاره جوړه شول چې وي باسي د کیسونو نه الانکه څلور نیم سوه کسان وژلي وو. او بیا زموږ مطالبه چې ایکسټرا جوډیشل کلینګ چې کوم روان دی د دغه پر خلاف ته یو یعنی یو ټروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن جوړ شي چې پته ولګیږي چې دا نامعلوم افراد څوک دي دا کارونه څوک کوي دا دماکي څوک کړه د دې شي چې کلیر تحقیقات وشي. هغه دوی لا نه دي را سره مالګي مسینګ پرسنس سنه څه کسان راغلل خو هغه هم وایو چې غیر آئینی طریقہ نه بلکې په آئینی طریقہ د راشي عدالت اخلاص کړه سه په یو طریقہ را څوک نه وایي چې بس ډایرکټ یې راوړي. باقی د ماینس پاکی دا هغه نه وشول تر اوسه پورې او دا عام خلکو وهل ټکول په ناخوخې پیښه نه وای سپینجر یو زنه نو اعلی اوس هم شروع دي تیر واقعا باجاوټ شو شوای کنه پس دوی دا کار وکاو داسې په وزیرستان چې دا یعنی د خلکو باندې کوم تشدد دی دغه نه لګیاوی خو قسم دوی پوره یعنی د کتن نه دی ورته شوی دی مطلب خو پښتون ژغورن غورزنګ هم لا تر اوسه پرې پښو زور شور سره روان دی او لا ناس نه دی نه څه کمای راوستل بهشي شفول فلج هغه هم روان دی او ترغی پر چتر سو پر ادم مطالبات حل نه وی دغه تحریک با لوی لوی کوششونه کوي. دا کامی اتفاق پا والا سر و گورو نو لوی اللہ سر آورده نشوی تا زکا چه زمان دلتا با لوی لوی زمان مشران شهیدان شوال کاتا نو بیخی چه دوی شمارل چکی دلی اس خو پشتون کام شه چه یو عام کس مزدور تام زو کلاس ورلی طول پشتون کام بی اختجاج که بی تا لوی اللہ سر آورده نال زمان پا زینو نکشی اوس قاتلانو ته په دې خاوره باندې مرګونه داسې آسان نه دي لکه پخوا چې وو. د دې تحریک د اتفاق اتحاد ته وځي په دې پښتونخوا کښې پښتون کام چې څومره ذلیلېدو هغه اوس دومره نه ذلیل ځکه چې اوس جرأت پیدا شو په خلکو کښې یره ختمه شوله حوصلہ پیاوړتوب زړورتوب پیدا شو. تاہم ذہنی لاس راوړنې دی خلوی دی دا شین چې په کام شراشی بیا د دوی مسائل دومره مشکل نشي پاتې. نو مونږ چې کوم عینایو چې تیاری ورته ویلی شي هغه مو
تا په خبره بیداری راغلی ده. خو اوس اخرنۍ پوښتنه درنه کوم، نوی کال پیل شوی ده، نوی کال نه تاسو اوس څه ژمنه لرئ؟
لوی امیدونه مو دي چې پښتون وطن ته به انشاءالله لویې لویې لاس راوړنې دا تحریک راوړي او د پښتون ولس د پښتون وطن چې کومې مسلې دي، چې کوم د دوی لوټمار شروع دی، چې کوم د دوی ځانونه او مالونه تبه کیږي، دا به ختم کیږي. مونږ وایو 2019 به ډېر اهم کال وي د پښتنو دپاره، او خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي په وطن کې په دې کال کې.
ډېره مهرباني چې تاسو دیوا سره خبرې وکړې.
خدای دې تاسو هم آباد لري.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینې نن غونډه کې فیصله شوې ده چې د پاکستان پخوانی قبایلی سیمې چې دي هغه به د غربت او د آبادۍ په بنیاد باندې د دې حلقه بندیان کېږي او نوې ضلع به جوړول کېږي. نو تفصیل لري حمید الله په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د صوبایي کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل کابینې فیصله کړې چې د صوبې سره د شامل شو پخوانی قبایلي ایجنسو د پاره دی چې د صوبې سره شامل شوی پخوانی قبایلي ایجنسی دی د آبادی او ضرورت په بنیاد نوې ضلع وټاکل شي. د وویل
نوې ضلع حوالی سره دا وشو چې پولیټیکلی ضلع به نه جوړېږي، بلکې د غربت د ایریا د هغې ستونزو حوالی سره چې یاره وړوکی یونټ جوړ شي نه نو فائده سي، نو میرټ باندې به جوړېږي، صرف پولیټیکل سکورینګ د پاره به ضلع نه جوړېږي.
وړاندې د صوبې د فاینانس محکمې حکومت ته سفارش کړیو چې د ضلعو حدبندي دی د آبادی او ضرورت په بنیاد وکړي، او کچرې وړې جغرافیایي ټوکړې کمې آبادی ځان له ځان له ضلع وټاکل شي نو په دې به د سرکاري نوکرو او ودانو مصرف د دې سیمې د آینده دپاره مالي مشکلات لري. د مالیاتو محکمې ویلي تر اوسه چې پخوانی قبایلي سیمو ته کومې 25 صوبایي محکمې غځول شوي، په هغې کې د 3,099 دپاره 1.2 بلین روپۍ او د ضروري سرکاري ودانو دپاره 4 بلین روپۍ صوبه په خپل مصرف کوي. کابینې دا فیصله هم وکړه چې را روانه غونډه به په خیبر ضلع کې کوي.
نو وزیر اعلی، چیف سیکرټری، وزیران دا بلته موجود دي، نو یو خ میسج بلار شي کدا غزه سے کمی زیات مشکلات اغا والے سرا به ایڈریس شي، او باقی چکم وزیرانا سے وینا کړه دا غا بالکل اغا پرائم منسٹر خواہش ته چې وزیران دې زیلتا او روزانه بنیاد باندې سي، نو زکنن وزیرانا سے وی چې سبا کمیټي جوړ شیڈول جوړ کم چې په اغا شیڈول مطابق هر وزیر با په هفته کې یو ځل بخامخه
د ویل دا وخت د قبایلی ضلع لپاره به پسندستی دوګه د پولیس وزرا نفری برتی کول شي.
پولیس حواله سره خو دا حکمت عملی جوړ روانه ده، دی هغه کمیټي جوړه شي د پولیسو، او ان شاء الله اوس 7,000 پولیس چې دی هغه داغه د ریکروټمنټ لپاره به اشتهار ورکړي دي په لږ ورځو کې، او ټوټل تقریبا 30,000 دي.
خو مطبوعاتي راپور نوایي چې په قبایلی ضلع کې د پولیس لاینو تانو او د لیویز او اف سی چک پوسټونو پولیس ته د سپارلو کار بعد مارچ د نومبر نیټې پورې پوره کیږي. د دې ترڅنګ کابینې د میانو د ښکار په لیسنسونو او د پټوار د ځینې کاغذونو فیسونو زیاتولو پریکړه هم کړې ده. حمید الله، وی او ای ډیوه نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadynews.com. هیر یې نه کړی.
وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. او اوس وړاندې کوو تاسو ته د ډیوا خبری لاشد مومند د مومندو په تحصیل صافو امبار کې د قانونو کې کارکونکو سره خبرې ترې کړې دي چېرته چې قانونه چې دي دا تړلې شوې دي او هغې وجه دا ده چې دوی ته بارود نه ورکول کېږي. حکومت لخوا 2500 قانونه دي او د دوی د تړلې کېدو له امله په لوی شمېر کې خلک بېروزګاره شوي او د یو شمېر ستونو سره مخ دي. نو راځئ چې ارشد مومن چې دا کوم خبرې ترې کړې اغېزمنه خلکو سره دا تاسو ته وړاندې کړو.
لرمن د مینونو کار کوو د صفو تحصیل سره تعلق ساتم. جمال شاه می نوم دی. غټ مشکل دار سی بچ باروت نه ملاویږي. دا و میشنه منګو د دې کشمکش تقریبا لکونو خلک بیروزګار دي. باروت نه ملاویږي. مشګرایم ولاړ دي. لیبرم دي. خرچه ما غسی روانه د کار نه چری. غالبا 350 مینونه دي امبار او صفو تحصیل باندې سی د ویزو کې شو د ټول بند دي. او دې سره لکونو خلک بیروزګار دي.
اصل خانه ی نوم می دی. ام لوډرې او مطلب دار مزدوران او تنخواګانی دا راته مطلب دار چې ټول په منګ باندې لوډي او مطلب دار چې داغه په منګ ته غټ تکلیفي ولي چې منګي خوارو کو بیر غونډولې نشو. نو داغه په وجه منګ ته ډیر غټ تکلیف دی او منګ ډیر غټ تاوانې نه داغه په وجه باندې.
زما نوم جانزیب دی. لیم دو سره متعلق دی. نو دا چې کوم دی په دې باندې ډیر زیات کار روان دی. که مطلب دا ماربل دی که یا نافرایډ دی که کرومایډ دی لکه په دې باندې ډیر زیات خلکو روزګار روان دي. ډیرو ستړلې دي. تا ته مو ویل چې لیبر بالکل جون ستړلې دي. لیبر نه ونی سد مالدار متوسط طبقه دار چا کار پکې روان دي.
سېنېټر هلال الرحمن خبره بالکل صحیح ده او دا غوي دا ګلام په ځای باندې ده. خو د چوکه حکومت په د فل فریج کنټرول لپاره چې د ایکسپلوسیو کم ترسیل دي او هغه محفوظ لاسونو کې او چرته د عوامو ته نقصان نه رسي. حکومت په وفاقي لیول باندې په نېشنل پالیسی په نوم باندې د یو پالیسی ترتیب ورکړی ده. د بارود لپاره نېشنل ایکسپلوسیو پالیسی هغه کې چې مختلف مشکلات خو په کې راځي. خامخا چې پالیسی جوړیږي او بیا بارود چې دی داسې حساس او دا های انټنسټیو بارود دی هغه د وجه دی د حکومت کوشش دا دی چې دا په محفوظ لاسونو کې او د دې نه صرف هغه کار واخیستلی شي چې د عوامو د خیر دپاره. لکه ماینینګ چې کوم دی ماینینګ تي وشي د خلکو ته فایده ملاو شي. اوس دې نه مخکې وخت کې د دې چې کوم ترسیلو هغه زیات محفوظ نو. اوس چې دوی کوم نوې پالیسی حکومت ترتیب کړی هغه انشاءالله چې زیاته به محفوظ پالیسی. او د ماربلو ماینینګ دلته ډیر دی. بیا کم از کم 30,000-35,000 خلک چې دی د کاروبار سره وابسته دي. د هغوی دپاره په ټول پاکستان کې صرف ایک یو ډسټرکټ چې کوم دی هغې د پالیسۍ باندې ریویژن وکړو. ډیر روان 1 جنوري نه و مخکې مخکې دی خلکو ته د بالکل په اسانه طریقه باندې او 2010 چې کوم قانون دی هغې مطابق به خلکو ته بالکل په ایزي اکسس باندې بغیر هرډلز نه خلکو ته ایکسپلوسیو ملاویږي.
سم د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیوال اداره ایف جی خپل کلنیز رپورټ کې ویلي دي چې 2013 کال کې 90 خبریالان د خپل کار په وخت وژل شوي دي چې پکې 50 تعلق د پاکستان څخه دی. تیر کال په افغانستان او یمن کې خبریالان د تندروي له امله زیات وژل شوي. په دې اخلا نور تفصیل لري ارشد حسین.
رپورٹ جاتوی چې هند پاکستان او فلپائن کې د آزاد صحافت په اړوند د آدم برداشت کرپشن او د جرمونو په پیښو کې د زیاتوالي لقبل صحافیانو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي. او دغه رپورٹ تر مخه پاکستان کې کال 2013 کې 15 صحافیان د خپل دندو تر سره کولو په محل وجل شوې دي. د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د کال 2013 د ریکارډ تر مخه ایشیا پیسیفیک کې د صحافیانو د قتل د ټولو نه زیاتې 2.5 پیخي مخې ته راغلي چې ورپسې د امریکا نمبر دی چرته چې د صحافیانو په ضد 20 پیخي ریکارډ کړی شوی دی. په دغه رپورت کې په دریم نمبر منځنی ختیځ او عرب هیوادونه ایښودلی شوي چرته چې د صحافیانو پر ضد 40 پیخي ریکارډ کړی شوی دی. افریقا د 11 پیخو سره په څلورم نمبر او یورپ د 4 پیخو سره په 5 نمبر ولاړ دی. دا ایف جی په دغه نوملړ کې د صحافت په میدان کې را پیدا شوی بحران د واشنگتن پوسټ کالم نگار او د سعودي عربستان اوسیدونکو جمال خاشق جی د قتل د لارې را برسېره کړی شوی ښکار دی چې جمال خاشقجی تیر کال اکتوبر کې د ترکیه په پایتخت استنبول کې د سعودي عربستان د سفارتخانه دننه وجل شوی وو. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او پخوانو قبایلی سیمو کې صحافت کوونکی خبریال صفدر داول په پاکستان کې صحافیانو ته د پیښو ستونزو په حق له ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
خبره چې کومه درې سالور کړه مخکې به کوله چې قبایلی علاقې دی یا بلوچستان دی یا سین دی دا د مسلو کې دي چې کوم ځای جنگ جګړه روانه دي اوس مختلفه دی خبره اوس کته وګوره چې کوم کیپیټل دی د اسلام آباد هم ډېر هر محفوظ دی د صحافیانو لپاره او دلته چې کوم نېشنل میډیا دی آپ باندې ډېر بندیزونه او هغه ریپورټس نشي کوي چې کوم پکار وي یا ګراوند ریالیټیز وي یا دا خلک علاقو ته نشي تلای چې کوم ځای ریپورټس ضرورت دی خلکو ته د خلکو ستونزې مخې ته راوړل په دې چې جنگ جګړې دي اپریشن دي آی ڈی پیز دي هلته هېڅ پتن لګي قانون ریټ کمزوري دی نو
پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد یادېږي او د شمیرو تر مخه په تیره لسیزه کې د سلو نه زیات صحافیان وجل شوي دي. پاکستان کې که څه هم خبریالان وخت په وخت د بیلابیل اړخونو لخوا د دړکو سره مخ کیږي خو اوس صحافیان ژوند ته د ګواښونو نه علاوه د ملازمت د خطر سره هم مخ دي او په تیره لنډه موده کې د قامی ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په زرګونو صحافیان اوښکلی شوي دي. د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ صدر فیلیپ لیرت د متحده قامونو غړو هیوادونو څخه د جنرال اسمبلی په غونډه کې د صحافیانو د تحفظ په اړه د کنونشن غوښتنه کړې ده. د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ د تیر رپورټ تر مخه کال 2018 کې 280 صحافیان وجل شوي وو او د خبریالانو د قتل په پیښو کې دا اضافه د تیرو دریو کلونو راهیسې روانه ده.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
گران اردن کو تاسو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبر بنے تا اغواگی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د تعلیم لپاره سلاکار ضیاء الله بھنگش یو ځای ریډیو ته ویل دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وفاقی حکومت یوې غونډې سره خبرو په وخت ویل دي چې د سکولونو کې د اولنی ټولګي نه واخله تر لسم پورې نصاب چې دا به بدلول کیږي او په ټول هیواد کې به نصاب یو شان دی کول کیږي. په دې اړه باندې د ډیوا خبریال مدثر شاه څېړونکو سره خبرې کړي یو رپورټ یې برابر کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د تعلیم لپاره د اعلی وزیر مشاور ضیاء الله بنگخ ځایی ریډیو سره مرکه کې اعلان کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان ټول هیواد کې د کچا اتنان تر اعلی تعلیم پور د یو نصاب جوړولو منظوري د لوړې کچې یوې غونډې کې ورکړې ده او په مرکزی او ټولو صوبایي سطحو په دې بنیادی کار هم شروع شوی دی. خو ډیوه چې د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی سره په دې اړه خبرې وکړې او پوښتنه ترې وشوه چې ټول هیواد کې د یو نصاب جوړولو امکانات به څومره وي نو هغه وویل پاکستان گن کامی ہے واد دے او دلتا دا سے ممکنہ ندا
انڈر گریڈ خبر اچکی گی اگر تا ہم سہر پورے سڑے ذہن منی تو دا غینا برا دا انسیلو دا پی ایج دی خبر اچھی نو ایک نصاب دا سر بینا کور سبجیکٹیز بھی مختلف سجن بھی یو معصوم پا کم موجود تحقیق کل واری دا غی مناسبت سر آغا لیٹریچر تا ایکسپوز کی گی رای دا پارا کورس کر کے نو پاکستان کے سوچ پا یو یونیورسٹی کی ہم دا ہائر سٹڈیز کورس یو شان نشی کرے تر سوچ دا انڈر گریڈ او دا سیکنڈری سکول خبر دا نو دا پاکستان دا نصاب یو کی دل ممکن نه ده. زمونږ مختلف ثقافتونه دي او داغي مختلف تاریخ او مختلف جغرافي دي. دا کې د شي چې ریاست دا وړي چې د ټول ادارو مینیمم سټانډرډز یو چې د پاکستان خو نصاب یو کې دل د پاکستان په شان ریاست کې ناممکن ده.
زیاتای چین غوندې هیواد کې هم دا سند د چرته چې 95% یو کام ده، خو د باقی پاتې 5% د کلتور خیال نصاب کې ساتل شوی دی. د غرض د نصاب د بورډ په خوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت نمو چې د وزیر اعظم عمران خان د نصاب د نوي کولو په حق له پښتنه وکړه، نو هغه ویل د اطلسم آئینی ترمیم نه وړاندې داسې کېدل ممکن او خو اوس نصاب جوړول د صوبو ذمہواری ګرځېدلې ده.
کریکلم نصاب چې دی دا پاکستان کې فیډرل فاقی شی لکه مرکز به جوړولو، خو مرکز به چې دا شی جوړ کړ بیا ثبوت به هم استول او دین علاوه تر کی جن راونی ستر ټول نصاب دوی ذمہوار وو. خو ترمیم چې وشو هغې نه پس د مرکزی حکومت چې دی دغه سره دغه سیس پات نه دی چې هغه دی جوړ کړي نصاب جوړ کړي. اوس د نصاب ذمہواری تر دولسمه خاص کر هغه خو صوبو دی او دین علاوه هم نور هم ضروری دی چې مرکز دی جوړ کړي.
البته زیاتی د هغه ماشومانو د تعلیم لپاره خصوصي ګامونه اخستل کېدای شي. د کومو میندې پلاران چې د ملازمت سلسله کې د لږ وخت د پاره د یوې صوبې نه بلې ته ځي، هغه ته ځانګړي مزامین خودل کېدای شي، خو ټول په ټوله نصاب بدلول به د مرکزی حکومت اساسي قانون په ضد ګام وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا د وخت پرونه ده. خدمتونه اوریدونکو، په دې وخت کې د شاخونو چې کوم تراشی کار دی هغه ډیر موضوع دی او د دې سرګټې دی. په دې حق لباندې په ترنا فارم کې د ډاکټر عبدالصمد سره خبرې اترې کړې دي. ملک وقاص دغه مرکه وړاندې کوو.
زمیدارو دا ذهن کې خبره ده چې د بوټي کټای ښه خبره نه ده، ځکه چې دې سره میوه کمیږي، دې سره مطلب دا چې سانګي خرابېږي، دې سره د بوټي دغه خرابېږي. خو زه زمیدار ورور ته په دې توګه باندې دا خبره کول غواړم چې د بوټي لپاره بنیادی شی چې کم دی هغه د بوټي کټای ده. خاص کر هغه بوټي چې کم پتجړ دي، بیاغي کې لوچې، خرمانې او شفتالو، دا بنیادی بوټی دی چې د دې لپاره کال په کال باندې شاختراشي پکار ده. شاختراشي کې دو سره میوه کمیږي نه، بلکې میوه زیاتیږي، د میوې سایز ښه کیږي، میوه غټیږي.
ډاکټر صاحب قدام راته وی چې دا شاختراشي چې دا نو دا عموم ډیره مهمه یو طریقه ده او یو ټیکنیکل کار دی. په دې حق لباندې کوم زمونږ دا کروندګر یا باغوانان چې دي په دې په طریقو باندې پېکړل نو به ډیر ضروری وي.
زمونږ د پاکستان په لیول باندې مونږ کوشش دی چې مونږ اوپن سنټر سیستم په طریقه باندې بوټي کټ کو. اوپن سنټر سیستم په طریقه کټ کېدلو مطلب دا دی چې دا لکه نلم دی مونږ تنې نه پس دو درې مین شاخونه واخلو، داغي شاخونه نه پس بیا مونږ هغه برتا سوینه دا زماده لک لګیا دی د دلته نه کټای کی. دا کټای چې دیو کې دی سره مونږ نور شاخونه و دي، دی سره دا بوټي به دا سرورو کولاویږي کولاویږي برور او د کولاویدونه پس د دې بنیادی ارز دادې چې یو همنګ ته په شوکه کې اسانتیا وي. دویمه خبره دادا چې په دې کې د نور شواګانې چې کم دي هغه ډیر په اسانه طریقه باندې خوري شي او د بوټي هر یو جړې هر یو شاخ ته د بوټي هر یو سانګې ته پراپر نور ملاو شي. کم شاخته شمګه وکړه دی کې د دینه پس چې کمپیوټر راځي کمنګه پراپر سپریګانو کو پراپر موږ خیال ساتو پراپر ان پر سور کو زب تاسو ته دغه خیمه چې موږ سره څنګه ورکو زمیدې می ضرر په سری پور کو دوه باندې نه پويږي موږ وایټ واش څنګه کو چونه څنګه کو. نو د دې فروټ سایز هم ورته د دې کلر مخ کول دی د دې ټیسټ هم خديږي.
ډاکټر صاحب قدم راته وی چې دا تاسو دې له دا کم چونه ورکوي نو دا صرف چونه دا او کنه پدې کې څه دوايان هم پکار وي؟
بالکل جی، پدې چونه کوم دوا نه مکس کړی دي، انسیکټیسایډ په کوم دي، فنجیسایډ په کوم دي. ما وختیم دا خبر وکړه چې موږ په کې لارس بین او دا غینه پس د نیلاتو تا په کې خلک چې راچی دم دک کاپر اکسی کلورایډ چې کوم نیلاتو تا په بنیاد باندې استعمالیږي. نو د دې چونې د ورکو دو مطلب او یا چې تاسو کوم سوال کوي کاس خان چې دلته ما چوړو لیدو نو دا د غې د کنټرول د پاره موږ کوو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے